د مشال ریډیو د وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین درې بجې سوې. زه بوریوال کاکړ مو په دې یو ساعت خبرونه کې هرکلی کوم. په خبرونه کې تاسو ته د پاکستان، افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې خبرو، او همداسې به د مشال رادیو 19 پروګرام رادیو مجله هم واورئ. خو تر هڅه وړاندې د دې ساعت خبرونه له اسرار عالم مومند اورئ.
ملالا یوسف زید ملګرو ملتونو تر ټولو ځوان د سولې استاد ټاکل شوی. د پاکستان وزیر اعظم وایي له ګاونډي هیوادونو سره په امن کې اوسېدل غواړي، او د وسترو صنعتي هیوادونو بانو چارو وزیرانو نننۍ غونډه چې پکې د منځني ختیځ ملګري هیوادونه هم ګډون کوي، هدف یې شامي ولسمشر بشار الاسد یوازې کول دي. اوزه خبرونو تفصیل. ملګرو ملتونو پرون ماخام د سواد سیمې سره تعلق لرونکي ملالا یوسفزی د ملګرو ملتونو د سولې استاز په توګه وټاکله. پرون په نیویارک کې د لړکې شوې غونډه کې وویل شول چې د هغې ډېر پام به د تعلیم پرمختیا ته وي. ملالا یوسفزی په دې موقع وویل
دوای ویاړم چې د سولې د استادې په توګه وټاکل شم. ما مخکې هم ویلي او اوس یې هم وایم چې تعلیم د هر ماشوم حق دی. په ځانګړي ډول له جینکو باید دا حق وانخیستل شي. که موږ پرمختګ غواړو نو باید نجونې تعلیم وکړي. که یوه جلۍ تعلیم یافته شي نو پوره ټولنه ورسره بدلیږي. نو ویاړم چې دا اعزاز مو راکړ.
ملالې د سولې نوبل جایزه هم ګټلې ده. پاکستانی طالبانو په سوات کې پر هغې په 2012 کال کې برید وکړ او جوبل یې کړه. نوموړی تر درملنې وروسته په برتانیا کې پاتې شو. د تعلیم لپاره یې خپل کار جاری وساته. د پاکستان وزیر اعظم وایي له ګاونډي هیوادونو سره په امن کې اوسېدل غواړي. د نوخار په رسالپور پوځي اکیډمۍ کې نن سهار د هوایي ځواکونو د پاسنګ اوټ پریډ د ستوري ته په وینا کې وزیر اعظم نواز شریف وویل چې پوځ یې د هیواد دفاع ته چمتو دی، خو دوی له ګاونډي هیوادونو سره سوله ییز اړیکې غواړي.
پاکستان یو امن خوښ هیواد دی او تل د ګاونډي هیوادونو په شمول د نورو هیوادونو سره د دوستانه اړیکو جوړولو پالیسۍ باندې روان دی. موږ یو پرامن ګاونډ غواړو او د تاوتریخوالي په ځای د یو بل سره تعاون غواړو. په یو بل د شک کولو په ځای د شریکی خوشحالۍ په پالیسۍ کار پکار دی.
نو شریف د هم ویل چې اوس د کمی سلامتیا تصور بدل شوی. د هیواد د بقا لپاره د پوځي صلاحیت ترڅنګ د اقتصادي پرمختګ په ګډون نورو یو شمېر څانګو کې د مبارزې ضرورت دی. د هند بنو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې د پاکستان پوځي عدالت لخوا یو هندي وګړي ته د جاسوسۍ په تور کې د مرګ سزا اورول غندلی دي. بیګا یاد وزارت په خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د کلبوشن یادوف مقدمه په سمه توګه نه ده چلیدلې. په خبر پاڼه کې زیاته شوې چې که پاکستان پر یادوف د مرګ سزا عملي کړي نو دا به مخکې له مخکې پلان شوي وژنې په معنا وي. د پاکستانی پوځ د اماړیکو څانګې پرون په یو خبر پاڼه کې وویل چې یادوف تیر کال بلوچستان کې نیول شوی و او هغه جاسوسي کوله. د نوموړي د مرګ پر سزا پرون د پاکستاني پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا د تایید لاسلیک وکړ. خو د هند بنو چارو وزارت وایي نوموړی له ایرانه تښتول شوی او پاکستان کې د هغه موجودیت په اړه سم وضاحت نه دی ورکړل شوی. د بخښنې نړیوال سازمان ایمنسټي انټرنیشنل وایي په ټوله نړۍ او په ځانګړې توګه پاکستان او افغانستان کې د مرګ په سزا ورکولو کې کمی راغلی. یاد اداره وایي چې پاکستان کې په 2015 کال کې 326 کسان په دار ځړول شوي وو، خو په 2016 کال کې هلته 80 کسانو ته دا سزا ورکړل شوې ده. ایمنسټي انټرنیشنل وایي پاکستان اوس هم د نړۍ یو له هغو هیوادونو دی چې د مرګ سزا کچه پکې زیاته ده. سازمان وایي داسې اندېښنې شته چې پاکستان کې د شکنجه کولو له لارې په تورنو کسانو جرمونه منل کیږي. د افغانستان د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي د چین ولسوالۍ سیمه کې یې په هوایي او ځمکنیو بریدونو کې 43 داعش وسلوال وژلي دي. د ننګرهار امنیه قمانداني مطبوعاتي مسؤول حضرت حسین مشرقیوال نن مشال ته وویل چې داعش وسلوال یې د حمزه په نامه د هغو عملیاتو په ترڅ کې ودلي چې د دې ډلې له منځه وړلو لپاره پیل شوي دي. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت وایي د اپریل په 14 تاریخ ماسکو کې د افغان سولې په اړه کېدونکې غونډه کې د امریکا نشتون د اندېښنې وړ خبره نه ده. د دې وزارت مرستیال ویاند خیرالله آزاد پرون مشال ډوسو ویل دا په دې معنی نه ده چې امریکا د سولې لپاره د روانو هڅو ملاتړ نه کوي. د روس په کوربتوب دې غونډه کې د پاکستان او افغانستان په ګډون خواوشا 12 هیوادونو استازي برخه اخلي، خو د راپورونو له مخې د امریکې کوم استازی به پکې نه وي. نه دېرش کلن ازبک رحمت اقیلوف منلی چې ترهګریز اقدام یې ترسره کړی. په نوموړي تور دی چې وروستۍ اونۍ یې د سویډن په سټاکهوم کې د خلکو په ګڼه ګوڼه ټرک ور وخېجو او 4 کسه یې وژل. په دې کیس کې یو دفاعي څارنوال خبریالانو ته ویلي چې د نن ورځې په اورېدنه کې اقیلوف خپل جرم منلی. عدالت په خپلو دستاویزاتو کې اقیلوف د ازبکستان شهري په توګه پیژندلی. مرستیال څارنوال هونز هرمند دې پخلی کړی چې اقیلوف د ترهګریزه برید په ترسره کولو تورن شوی. او د وو سترو صنعتي هیوادونو بنو څارو وزیرانو نننۍ غونډه چې پکې یې د منځني ختیځو ملګري هیوادونه هم ګډون کوي، هدف یې شامي ولسمشر بشار الاسد یوازې کول دي. دا غونډه 2 ساعته مخکې له دې کېږي چې ټاکل شوی د امریکا بنو څارو وزیر ریکس ټیلرسن د اسد ملاتړي هیواد روس ته سفر وکړي. د وو سترو صنعتي هیوادونو بنو څارو وزیرانو غونډه چې نن د اټلي په لوکا ښار کې کېږي، پکې د اسد د سیمه ییز مخالفه هیوادونو ترکیه، متحده عرب امارات، سعودي عرب، اردن او قطر بونو چر وزیران هم ګډون کوي. پر فشار دی چې شامی ولسمشر اسد سره اړیکې ختمې کړي. په اسد تورونه دي چې روسي ونه یې په شام کې د یاغیانو سر کنټرول لاندې خارګوټي باندې کیمیاوي برید کړی وو. برتانیا او کنډا دواړو ویلي که چیرې روس د اسد ملاتړ ته دوام ورکوي نو کېدای شي چې بندیزونه پرې سخت کړل شي. د اټلي په لوکا ښار کې له غونډې یوه ورځ مخکې د برتانیا بنو چارو وزیر ویلي وو چې د ګروپ 9 هیوادونو په غونډه کې به د شام او روس په پوځي مقاماتو د ممکنه بندیزونو په اړه هم خبرې کیږي. د اوتر دی مار د مشال خبرونه اوس هم د موسم حال او کرنسیو بای له ربی اکرم خان اورو.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.6 روپۍ پیسې اخیستل کیږي او په 1.6 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په 1.25 روپۍ او په 1.25 روپۍ، یو یورو په 1.25 روپۍ او په 1.12 روپۍ، یو ریال په 28 روپۍ 43 پیسې اخیستل کیږي او په 28 روپۍ 10 پیسې خرڅول کیږي، یو درهم په 28 روپۍ 83 پیسې او په 1.10 روپۍ، یو افغانۍ په 1.50 روپۍ او په 1.50 روپۍ او په 1 پاکستانی روپۍ 303 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په 1 پاکستانی روپۍ 305 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له په پېښور بنو او کوټه کې موسم وچ وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 2 او کم نه کم 45، بنو کې 3 او 43 او په کوټه کې 19 او 6 وي.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریده چې اسرار الله مومند او رابع اکرم خان وړاندې کول. ملګرو ملتونو ملالا یوسفزئی د امن سفیر ټاکلې ده. دا وای دا د دې لپاره ډیر د قدر خبره ده.
ام ریلی اونرد ټو بی دی میسنجر اف پیس اند ایجوکیشن از ا رائټ اف ایوری چایلډ.
د مومن ایجنسی اوسیدونکي وای حکومت ور باندې ل تیرو درو نه رئیس موبایل ټلیفون بند کړي.
مومن قبایل چې دي زیات په بار ملګرو کې د دې دغه وجه چې هغه رابطه کې کټ دي نو دغه تکلیفات خلک ته دي.
د خبر پښتونخوا ایس ایس ټی شوونکي وای حکومت دي د نور صوبو غوندي دوی ته هم خپل حق ورکړي.
ټولې صوبې شمیرې دا شجاعي پروګرام شکی دا د په نوښه کې جلسه په 14 تاریخ باندې 50 شروع او 16 تاریخ باندې 120 شروع.
په بلوچستان کې تعلیم پوهانو له خلکو غوښتنه کړې ده چې خپل ماشومان په سکولونو کې داخل
کړي. دولس لکه کوچنیان د سکول څخه د باندې دي. موږ نن ودا خلکو ته، خاص کر کمانډو ته، خوندو ته، پلورو ته دغه اپیل کوو چې مهرباني وکړي دولس لکه کوچنیان دا ډېر د افسوس خبره ده. په کار دار چې دوی سبق ووایي.
د دې تر څنګ د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور رپورټونه شننی او نیوز پروګرام راډیو مجله هم لرو. اوریدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واورېده، ملالۍ یوسفزۍ د ملګرو ملتونو د سولې استازې یا سفیره په توګه خپل کار پیل کړ. پرون په دې لړ کې په نیویارک کې یو غونډه وشوه. دې غونډې ته هغې ویل دا درنه ذمواري ده او هغه غواړي چې په سمه طریقه یې مخ ته یوسي. زموږ همکار بشیر ګواش په دې اړه رپورټ لري.
پرون ناوخته د امریکې په نیویارک ښار کې د ملګرو ملتونو په مرکزی دفتر کې په دې اړه جوړې شوې غونډه کې د یادې ادارې مشر انتونیو ګوټرش 19 کلنی ملالۍ یوسفزۍ ته هرکلی وای او زیاته کړه چې ملالۍ و اتله او په خپل کار کې ډیره فعاله ده. د ملالۍ ډیر پام به په دې نوې دنده کې تعلیم ته د جنکو او هلکانو هڅولو ته وي. د ملګرو ملتونو مشر د خپل ادارې د سولې استازي بوتوګه د ملالۍ یوسفزۍ د نوم اعلانولو ترڅ کې د سولې او تعلیم لپاره داغه هڅې وسایلې. نوموړی د ملګرو ملتونو په تاریخ کې تر ټولو کم عمره د سولې استازي شو. ملالۍ یوسفزۍ په 2014 کال کې د سولې لپاره نوبل نړیواله جایزه هم ګټلې ده. هغې پرونی غونډې ته لنډې خبرې وکړې او ویل
to be the messenger of peace.
دا وای ویاړم چې د سولې د استازي په توګه وټاکل شم. ما مخکې هم ویلی او اوس هم وایم چې تعلیم د هر ماشوم حق دی. په ځنګړې ډول لجنکو باید دا حق وانه خستل شي. کوم پرمختګ غواړو نو باید انجونی تعلیم وکړي. کی وجلې تعلیم یافته شي نو پورا ټولنه ورسره بدلیږي. نو ویاړم چې دا اعزاز مو راکړ. ملالۍ یوسفزۍ د خیبر پختونخوا د سوات سره تعلق لري. هغې د جینکو او هلکان لپاره د تعلیم خبره کوله چې 2012 کال کې په وسلوالو داسې مهال ډزې وکړې چې نوموړي سواد کې ښوونځي ته روانه وه. تحریک طالبان پاکستان د دې برید ذمواري ومنله. هغه سخته زخمی شوه او برتانیې ته د درملنې لپاره ولېږل شوه. تر درملنې وروسته نوموړی هملته پاتې شوه او تعلیم لپاره یې د خپل کار ترڅنګ خپلې زده کړې هم جاري وساتلې. د نیویارک په پرنی غونډه کې ملالۍ یوسفزۍ یو ځل بیا د ښځو پر زده کړو ټینګار وکړ او ویل چې د نړۍ پر مختګ د تعلیم سره تړلی دی.
All Muslims, all Muslim girls, they believe in
دا وای منګ نړۍ ته وایو چې ټول مسلمانان جنکۍ په تعلیم او سولې باور لري. زه ټولې ځوان انجونې هڅوم چې تاسې باید د خپل حقونو لپاره ودرېږئ. تاسې باید پر خپل ځان باور ولرئ. تاسې رښتونی بدلون راوستون کې یاست. که تاسې مبارزه ونه کوئ نو بدلون نشي راتللی. که روښانه راتلونکی غواړئ نو سر له اوسه خپل کار پیل کړئ. هیچا ته انتظار مه کوئ. په ټولنیزو مطبوعاتو کې ځینې خلکو د ملګرو ملتونو دا ګام ستایلی چې ملالۍ یوسفزۍ د سولې استازي ټاکلې ده. د ملالۍ یوسفزۍ اداره ملالا فنډ د نړۍ په ځینو غریبو هیوادونو کې د جنکو او هلکانو د تعلیم لپاره کار کوي. د ملګرو ملتونو پر ویبسایټ د خبرو شو معلوماتو تر مخه د سولې استازي یا استازي دند لري چې د ملګرو ملتونو له هڅو ملاتړ وکړي او پر مخ یې یوسي.
بشیر غواشتاسته رپورت وړاندې کاو. د هند مطبوعات وایي چې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج پارلمان ته ویلي چې د کلبوشن یادو پر صدا عمل وسو نو دا ګام به د پاکستان او هند اړیکې ډېرې خراب کړي. نوموړي ویلي چې دوی به د دې کس د ساتلو لپاره تر هر حد ځي. بلخوا د هند د بهرنیو چارو دفتر هلته د پاکستان های کمشنر ورغوښتي او خپل احتجاج ورته ریکارډ کړی دی. دا لږ وروسته ده چې پاکستان د هند نیول سوي دی جاسوسي کس ته د مرګ سزا اورولې ده. رابعه اکرم خان پر رپورټ لري.
هند پاکستان لخوا د جاسوسۍ په تور نیول شوي کلبوشن یادیو ته د مرګ سزا ورکولو په لړ کې احتجاج کړی او ویلي که په سزا عمل درآمد وکړی شو نو دا به د یو منصوبې تر لاندې قتل ګڼل کیږي. د هند د خارجه دفتر لخوا جاري شوي خبر پاڼه کې ویلي شوي دي چې په هند کې د پاکستان های کمشنر عبدالباسط یې هم دې لړ کې غوښتې او احتجاج یې ورته ثبت کړی دی. په دغه خبر پاڼه کې ویلي شوي چې د تیر کال د مارچ میاشتې 25 نیټې نه د روان کال د مارچ 1 نیټې ترمنځ په اسلام آباد کې د هند های کمشنر کلبوشن یادیو پورې 1 ځله د رسایې درخواست کړي خو د پاکستاني چارواکو لخوا څه مثبت جواب مخې ته نه دی راغلی. د هند د خارجه دفتر خبر پاڼې تر مخه چې کلبوشن یادیو تیر کال د ایران نه تښتول ورکول شوی وو د سنه پس هغه په پاکستان کې موجودګۍ په اړه سکوټلي وضاحت مخې ته را نغلو. خبر پاڼه زیاتوي چې د هند های کمشنر ته د شری کلبوشن یادیو پر ضد مقدمه شروع کېدو په اړه اطلاع نه ده ورکړې شوې او د آی ایس پی آر دا دعوه چې ورته قانوني مرستې لپاره یو وکیل ورکړې شوی وو په دې حالاتو کې بې معنی او غیر سنجیده ښکاري. د ګل پورس د پاکستان پوز د عامو اړیکو د څانګې لخوا جاري شوې خبر پاڼې تر مخه چې د هند استخباراتي ایجنسۍ اداره حاضر سروس افسر کلبوشن یادیو ته دا سزا پاکستان کې جاسوسۍ او تخریبي هلو ځلو باندې اورول شوې ده. د پوز د بیان تر مخه چې کلبوشن یادیو د خپل جرمونو اعتراف کړی دی. د بهرنیو چارو کارپوهانو په نظر چې د هند لخوا سخت بیان مخې ته راغلی او دې له وجې د پاکستان او هند ترمنځ اړیکو کې د ښه والي کم امید چې رامخته شوی و هغه هم ختمېدی شي. په اسلام آباد کې د سټریټیجیک سټډیز انسټیټیوټ مشر نجم رفیق وایي که دواړو ملکونو اړیکې د ماضي په پس منظر کې وګورو نو د کلبوشن یادیو د کیس له وجې د ښه والي امید نه ښکاري. کلبوشن یادیو د کیس له وجې تعلقات نور خرابېدی شي ولې چې مخکې یو امید راوتی و چې کېدی شي د اوبو د ویش په اړه د دواړو ملکونو د خارجه سیکټرانو مذاکرات به شروع شي. خو اوس زه ګڼم چې دا خبره هېره کړې چې د دواړو ملکونو ترمنځ به دا مذاکرات کېږي. هندوستان به اوس د بدلې پالیسي چې د دواړو ملکونو ترمنځ د هغه خپلوي او کېدی شي چې د پاکستاني قیدیانو سره هم هغه څه سلوک وکړي چې څنګه پاکستان کلبوشن یادیو سره وکړو. د دفاعي چارو کارپوه پخوانی بریګیډیر محمد صاد دوی کلبوشن یادیو په یونیفارم کې وي او لغلطه پاکستان ته راوړېدلې وي نو بیا د نړیوال قوانینو مرسته اخستې شو.
غلطه سره پلی شي نور دغه وی چې هغه باندې بیا قانون لاګو کیږي چې هغه وایي چې زه ما دا زما نمبر دی دا دغه ما دی وجه نه زه دنه راغلی ما هغه په دغه وردی کې وی چې کوم دغه ملک سرکاري وردی ده نو هغه بیا هغه باندې بیا بین الاقوامي قانون لاګو کیږي هغه جنیوا کنونشن لاندې هغه بیا دغه سره به هغه سلوک کیږي. او چې پغلا راغلی دی او په غلط انټینشن سره راغلی دی چې د پاکستان کې دنه سبوټاژ وکړي یا تر خبرو سره مدد وکړي نو بیا د باندې دغه پاکستانی قانون د باندې بیل لګي.
کلبوشن یادیو تیر کال د مارچ میاشت کې نیول شوی و. د نیولو وروسته د نوموړي یو ویډیو هم مخې ته راغلی وه چې پکې د خپل جرمونو اعتراف کړی و. تیر کال د هند حکومت دغه ویډیوي اعتراف رد کړی و. خدای ورسره هم ویلی و چې کلبوشن یادیو د هند اولسي وګړی دی او په ماضي کې د هند سمندري ځواکونو لپاره کار کړی و.
رابعه اکرم خان و د خیبر پښتونخوا د نوشار په رسالپور پوځي اکیډمۍ کې نن سهار د هوایي ځواکونو د پاسنګ اوټ پریډ غونډې ته د وینا پر مهال پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف ویلي چې پاکستان د ده په وینا له ګاونډي هیوادونو سره په امن کې اوسېدل غواړي. نوموړي ویلي د دوی پوځ د هر ډول بیروني خطر مقابله کولای شي خو دوی غواړي چې له ټولو ګاونډي هیوادونو سره په امن کې ژوند وکړي. د مشال ریډي خبريال غلام غاوس په دې اړه رپورت لري.
په رسالپور کې د پاکستان د هوایی ځواکونو د پاسنګ اوټ پریډ دستوري ته د وینا پر مهال وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي چې د هیواد د دفاع لپاره یې ځواکونه چمتو ولاړ دي خو د هیواد پالیسي یې دا ده چې پاکستان د ګاونډي هیوادونو سره په امن اوسېدل غواړي. پاکستان یو امن خوښه هیواد دی او تل د ګاونډي هیوادونو په شمول د نورو هیوادونو سره د دوستانه اړیکو جوړولو پالیسۍ باندې روان دی. مونږ یو پر امنه ګاون غواړو او د تاوتریخوالي په ځای د یو بل سره تعاون غواړو. په یو بل د شک کولو په ځای د شریکی خوشحالۍ په پالیسۍ کار پکار دی. نواز شریف زیاته کړه چې په نړۍ کې د هیوادونو د بقا او حفاظت تصور کې بدلون راغلی دی او اوس په دفاعي صلاحیت کې د پرمختګ ترڅنګ اقتصادي پرمختګ ته هم پاملرنه پکار ده. د قومي سلامتۍ په نظریه کې اوس بدلون راغلی دی. نن سبا یوازې جنگي صلاحیت د پوځي طاقت ځانګړي حصہ نه ده تر څو چې اوس قانونه د خپل ژوند تور طریقې ژوندۍ ساتي چې پکې نظریاتي شناخت او اقتصادي ګټې شامل دي نو دې لپاره اوس په یو شمېر نورو ډګرونو هم جنگ او مبارزې کولو ته اړتیا ده. د نوخار په رسالپور اکیډمۍ کې د پاسنګ اوټ د پریډ پر مهال وزیر اعظم نواز شریف د وسلوالو په ضد په ضربي عذب عملیاتو کې د پاکستان د هوایی ځواکونو د کردار او مهارتونو ستاینه هم وکړه. ولام غوس مشال ریډیو پېښور.
تاسو موږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. په مومند ایجنسی کې د موبایل ټلیفون نظام له تیرو درو اونیو راهیسې بند دی. د دې سیمې اوسیدونکو مشال راډیو ته وویل چې دوی د ستونزې له سخت مشکل سره مخامخ کړي. د دوی په وینا د دوی د سیمې زیات خلک په بهر ملکونو کې دي، له کوم سره چې د دوی رابطه نه کېږي. دوی غوښتنه کوي چې حکومت دې هلته ټلیفون نظام بیرته بحال کړي. شاهنواز ترکزی له دوی سره غږیدلی، راځي چې رپورټ یې واورو.
دغلنه اوسیدونکو غلام حسین محب وای چې کله نه موبایل بند شوه نو د دنیا له حاله د میډیا د لارې خبريږي، ولې د ملګرو او بهر هوادونو کې میشت خپلوانو سره اړیکه ختمه شوه.
چې موږ ته دومره مشکلات دي چې دغه سره دلم تقریبا میش پس ما خپل موبایل په شپ قدر کې کولاو کنه، ما نه غچل ير شو چر مې سره څنګه لیکو هغه اړیکه څنګه کی. نو دومره پر خلک شان کړی دی او خلک عادت شو د آسان اړیکو سره. بل مومن قبایل چې دي د زیات په بار ملکونو کې دي، د دې دغه وجه چې هغه اړیکه کمی کټ دي نو دغه تکلیفات خلک تدی.
سمیع الله محمد د زیارت او نور غرو نه کانی اخلي او کارخانو ته راوړي او دی وای چې وړاندې باید د موبایل فون د لارې کاروبار کو، ولې اوس هر کله چې د کانو ضرورت پیښ شي نو په خپل غرونو ته ځي.
د دې موبایل د وجه نه زمنګ ټول ورځ بده تکلیفات دي چې کله څه کار مينو غسړي بس کله ګنداو ته ځه، کله زیارت غار ته ځه، کله کوم ځای کې زمنګ چا سره سروزګاری هغه به زمنګ خپل زو. د دې وجه نه چې موبایل کار نه کوي او کار ضروری.
د موبایل فون بندښت له وجې د میډیا کارکونکو هم ډیر په تکلیف کې دي او وای چې د هغوی کار درابطو وي، ولی اوس وختونه ورته په رابطو کې ډیر مشکلات پیښ دي. د انګریزه ورسپانې ډان لپاره د محمد ایجنسی نماینده پوزی خان محمد وای
تقریبا نن د دې 15مه ورځ ده او د زمنګ د محمد ایجنسی چې څومره کارکونکو صاحبین دی هغه ته ډیر زیات مشکلات پیدا کړی دي. او د ټول نه زیات مشکلات خدای دی که یو خبر راشي بیا هغه د کراس چیک کول لپاره موږ یو ځای وبد زیته چې کم دی هغه کارونه کوو او هغه موږ کراس چې کو دی نو شو بل د دې نه راوځ موږ چې کمی اخبارونه څه کمی رابطي یو خبر موږ ایمیل کو نو هغه به موږ سره چې اخبار رابطه کوي هغه کې به ډیر مشکلات یو موږ سره اخبار رابطه نشي کولای.
بلخو هر کله چې د میډیا کارکونکو په سرکاري عسکري پوسټو تیریږي نو په دغه پوسټو ولر اسپایان لټول اولنې پښتنه دا کوي چې موبایل فون سیګنل به کله آزادېږي. او دغه پښتنه جواب لپاره چې کله د سرکاري انتظامیه سره رابطه نو جواب ملو شي چې موبایل فون نظام د امنیت په خاطر بند شوه او لا هم نه د معلومه چې کله به آزادېږي. شانواز ترغزی مشال ریډیو پیښور.
د خبر پښتونخوا د اس اس ټي استادانو اتحادیه ویلي چې حکومت باید د نورو صوبو غوندې دوی ته هم خپل حق ورکړي. دوی وایي که دوی ته دغسې ترقی او مراعات ور نه کړل سو نو دوی په احتجاج لاس پورې کوي. عمر دراز وزیر له نورو معلوماتو سره.
د سرکاري سکولونو سبجکټ سپیشلیسټ ټیچرز یعنی ایس ایس ټیز استادان وایي چې خیبر پختونخوا کې ایس ایس ټیز استادان د هغه مراعاتو نه محرومه دي کم چې د نورو محکمو اهلکارانو ته ورکول کیږي. دوی وایي چې خیبر پختونخوا کې په نېشنل ټیسټینګ سرویس یعنی این ټی ایس باندې تر اوسه پورې قریبا 30,000 استادان برتی شوي چې د 1992 کال راهسې دوی په ارزي نوکرۍ دي او د دوی نوکرۍ پرمننټ یعنی پخې شوې نه دي. دغه استادانو د بنو پریس کلب مخې ته لاریون وکړ. دوی وویل چې 2015 کال بجټ کې کمپنسیټری الاونس ورته اعلان شوې خو لا هم دوی ته نه دی ورکړل شوې. ضلع بنو ایس ایس ټیز استادانو مشر عظمت الله وایي په ټوله صوبه کې به لاریونونه کوي او خپلې غوښتنې به کوي.
ټولې صوبې شمېږه د احتجاجي پروګرام شې ده د پنځو شېرې شې جلسه ده په 14 تاریخ باندې په 400 شې ده په 16 تاریخ باندې 120 شې ده. موږ مطالبه چې کوم دي د غیر مشهور ټایم سکیل اجرا ده چې د آزاد کشمیر شې او د بلوچستان غونډه پسمن د ضلع شې ټایم سکیل شته ده د استوزونه لپاره. موږ د سې بد نصیبه بد قسمت دي صوبا ده چې پاشه د استوزونه لپاره بغیر ټایم سکیل نه چار کوي. ټیچینګ الاونس کې کوم ده سرنګ چې جوډیشری الاونس کوي هیلث الاونس د ډاکټرونو لپاره د سې ریسک الاونس او اپډیټ لپاره د سې میرا د مطالبه ده چې استوزونه د ټیچینګ الاونس ورکړي.
نعمت الله وای زرګونه استادان چې په این ټی ایس معیاري ټیسټ باندې برتی شوي خو دغه زرګونه استادانو نوکاری لا هم ارزی دي.
مشه د حکومت پالیسی د کانټریکټ پالیسی وا هغه باندې وکاسونو خو سل ټیچرز خو هغه پالیسی بدله شو نو وی پالیسی دروغله چې انټیس باندې ټیچرز خپل د ټیچرز انتهایی کوالټیټیو ټیسټ ورکای شو کمپټیشن سره وزي او اس پس موجوده کو سبا 40,000 ټیچرز لا جدي سرویسز ورکای چون کې د کوم د پر د لا جدي او دغه ټیچرونه سې کیریر نشته د په دغه سې په هوا شل جدي چار کوي. موږ ګورنمنت دا ریکوست کوي چې دا زر نظر ریګولر شي دغه سې دوه کډر ته تشه یو بینیفیټ نه ده ملو شو ار ټیچر چې سمره کټګریز دي دا اپګریډ شول د 7 نه 14 15 16 17 پر راغل اس اس ټی دا غاسه هر غنا محروم دي چې سرنګ د نره کټر اپګریډ شول میش دا اپګریډ ته میش ته دا مرا بینیفیټس روکی دا چې میرا د شي حقدار
کلامو چې په دې اړه د تعلیم څنګه مشرانو سره د خبرو کولو هڅه وکړه نو د دوی سره په خبرو کولو کې بریالي نشو د سرکاري سکولونو دغه استادان وایي چې که د روانې میاشتې شلمې نیټې پورې یې غوښتنې پوره نه شوې نو د ټولې صوبې په سطح به احتجاجونو ته دوام ورکړي او په سکولونو کې به د کلاسونو بایکاټ کوي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال راډیوي مجله د سندرغاړو خکلی غاړې
نرختی څو خرس پسو شوې محبت لاړې لاړې د کوڅو شوې محبت
د شاعرانو زمزمه
چې دور بلد پیچو خمد سرنا پر وتما د زندګۍ د زیرو بم د سرنا پر وتما
د فلمونو کیسه
2009 کې ما یو ډاکومنټري جوړ کړی و روټ سوات ما په ځین کې دارل چې په دې فلم جوړو
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې د سه شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یو نیمه بجه
اوس به ولاړ سو کوټې ته. هلته د تعلیم پر موضوع یوه غونډه سوې ده. د غونډې ګډونوالو تعلیم پوهانو په دې اړه اندېښنه ښودلې ده چې په صوبه کې په لکونو ماشومان لا هم له سکولونو بهر دي. دوی له صوبې له میندو او پلرونو څخه غوښتنه کړې ده چې خپل ماشومان زر تر زره په سکولونو کې داخل کړي. ایوب ترین په دې اړه رپورټ لري.
د هاشو فاونډیشن په مرسته د کشلاغ ویلفیر سوسایټي تر اهتمام لاندې تیره ورځ په کوټه کې یوه دستوره وسوه. په دستوره کې وویل سو چې دا وخت هم په صوبه کې نږدې 12,00,000 ماشومان د ښوونځیو څخه د باندې دي. په دې اړه د کشلاغ ویلفیر سوسایټي مشر ملک رشید کاکړ راته وویل
د بلوچستان سکولونه خلاصېدو چې هغه پرایوټ اجاري چې سرکاري هغه خلاصولو، لیکن زموږ د محکمه تعلیم وایي چې 12,00,000 کوچنیان د سکول څخه د باندې دي. موږ نن ودا خلکو ته خاص کر کماندو ته خوندو ته پلورو ته دا اپیل کو چې مهرباني وکړي 12,00,000 کښنیان دا ډېر د افسوس خبره ده. په دا ټوله صوبه کې 12,00,000 ډېر لوی تعداد دی چې کم از کم دا ټیم 3,00,000 کښنیان هم زموږ ادارو ته راسي او داخله وخت چې باید د کچای جونیر کارکوان دي باید په تعلیمي ادارو کې کاغه د دوی مرزه ده. په سرکاري سکول کې سبق وایي، په کې په پرایوټ سکول کې وایي، په کار دادی چې دوی سبق وایي.
دلته ډېری کارپوهان په دې باور دي چې بې له تعلیمه یوه ټولنه هم د پرمختیا په لور نشي تللی. په دې اړه به غوښ شو د جماعت اسلامي و پخواني صوبایي صدر متین اخوزاده ته.
زموږ په صوبه کې له روبه ته گوادر پورې د سرکار په نیمه آبادیانو کې سکولان دي. بلوچستان ګورنمنت خوله د وی سي سلر یوزر کلی دي یا محلي دي یا بستیان دي. په دې کې زموږ نیمه په 12,000 کې ستو په نیمه کې نسته. د سیسته په دکې مسل کې حالت ډېر کمزور او خسته ده. نو یو خو د بلډینګ حالت کمزور وي، بلکې د استاد حالت کمزور سي او دغه په ذات کې دلچسپي نه وي. هغه سکول باید د مینې مرکز وي، د محبت مرکز وي، د خوشحالۍ مرکز وي، د الک د ماشوم یا د انجلی د تحفظ مرکز وي. سیاغل ته درې سره 15 یا 14 غنټې ترې نو تر ټولو خوشاله ځای وي.
خود تعلیم په څنګ کې کارکونکو د اشو فاونډیشن کنټری ډایرکټر میرمن عائشه خان د مندو او پلرو څخه غوښتنه لري چې دوی د بیل څه ځانډه خپل ماشومان په ښوونځي کې داخل کړي.
اشو فاونډیشن دا خواهش دی چې نور چې کم ان جی اوز دي او چې کم سرکاري ادارې دي او د ایجوکیشن ډپارټمنټ دی چې دوی سره یوځای مونګه د بلوچستان ترقی لپاره او د ایجوکیشن سیکټر کې بلوچستان لپاره کار وکړو. اول خدا دې چې شعور خلکو کې پیدا کول دي چې ماشومان چې کم دي خپل سکولونو ته لیږي. بیا حکومت سره هغه نوټس کې دا خبره راوستل دي چې ډیر داسې ماشومان دي چې سو کتابونه نشي افورد کولی، لکه دا هغه د معاشي لیول نه دي. غریبانه نجزانان دي چې هغه کتاب نشي اغشته یا کپڑے نشي اغشته، هغه سکولونو ته نشي رسیدي. دا د سٹیٹ یا د حکومت ذمہ واری ده چې هر ماشوم د حکومت پاغیتا خط تعلیم میسر کړي.
د بلوچستان حکومت د علم د رڼا د خبرولو لپاره په صوبه کې نه هواځي د تعلیمي ایمرجنسی لګولو اعلان کړی دی، بلکې د روان کال لپاره په بودیجه کې یو کم 50 ارب روپۍ ټاکلې وي. ایوب ترین مشال ریڈیو کوٹ.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شن.
تاسو زموږ غلا مشال ریډیو خاوري وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین درې نیمې بجې سوې. اسرار الله مومن د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
ملګرو ملتونو پرون مخام د سوات سیمې سره تعلق لرونکي ملاله یوسفزی د ملګرو ملتونو د سولې استازي په توګه وټاکله. پرون په نیویارک کې د لړکې شبې غونډه کې وویل شول چې د هغې ډېر پام به د تعلیم پرمختیا ته وي. ملالی د سولې نوبل جایزه هم ګټلې ده. پاکستاني طالبانو په سوات کې پر هغې په 2012 کې برید وکړ او ژوبل یې کړه. د هند بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې د پاکستان پوځي عدالت لخوا یو هندي وګړي ته د جاسوسۍ په تور کې د مرګ سزا اورول غندلې دي. بیګا یاد وزارت په خبرې کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د کلبوشن یادوف مقدمه په سمه توګه نه ده چلېدلې. په خبر پاڼه کې زیاته شوې چې که پاکستان په یادوف د مرګ سزا عملي کړي نو دا به مخکې له مخکې پلان شوې وجنې په معنا وي. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت وایي د اپریل په 14 تاریخ مسکو کې د افغان سولې په اړه کېدونکې غونډه کې د امریکا نشتون د اندېښنې وړ خبره نه ده. د وزارت مرستیال ویان د خیرالله آزاد پرون مشال ډو کې ویل دا په دې معنی نه ده چې امریکا د سولې لپاره د روانو هڅو ملاتړ نه کوي. نهه دېرش کلن ازبک رحمت اکیلوف منلی چې ترهګریز اقدام یې ترسره کړی. په نوموړي تور دی چې وروستۍ اونۍ یې د سویډن په سټاکهوم کې د خلکو په ګڼه ګوڼه ټرک وروخېجو او څلور کسه یې وژل. او د اوو سترو صنعتي هیوادونو بنو چر وزیرانو نننۍ غونډه چې پکې یې د منځني ختیځو ملګري هیوادونه اهم ګډون کوي هدف یې شامي ولسمشر بشار الاسد یوازې کول دي. دا غونډه څو ساعته مخکې لدې کېږي چې ټاکل شوی د امریکا بنو چر وزیر ریکس ټیلرسن د اسد ملاتړي هیواد روس ته سفر وکړي.
خبرونه مو اوریدو. اوس هم تاسو ته د مشال رادیو 19 پروګرام د مشال رادیو مجله وړاندې کوو. د دې خبرونې کوربه نجیب عامر دی.
د مشال رادیوي مجله
د کلتور،
ادب،
موسیقي،
فلم
او ډرامي په اړه
رپورټونه او مرکې
نجیب عامر وړاندې کوي.
د مشال رادیوي مجلې ګل ګل اوریدونکو په 250 غڼه کې موزه نجیب عامر هرکلی کوم. د پسرلی د موسم دراتک سره سم په افغانستان او پښتونخوا کې د مشاعرو لړۍ پیلېږي. د نارنج ګل او د رحمان بابا د مشاعرو ترڅنګ غنې نورې هم وی چې شاعران پکې راټولېږي او ذوقونه خړوبوي. پرونه خبرونه کې د خو شاعرانو د خو کلامونو ترڅنګ سو کلتوري او ادبي راپورونه هم درته غوړه کړی دي. په سواد کې د پښتو کتابونو نندارتون ته سر ورخ کار کو.
نن د دې کتاب نه موږ ته دا فائدہ او شي موږ د دې نه لیک بس هم زده کو او د خیر سره ان شاء الله دا روان وخت یو موږ نور هم پښتو زده کو.
خوست کې د یو نوي تلویزیون د کار لپاره مخبرو دا غازی سیال د 15 شیری مجموعه مخکتنه په بنو کې وشوه.
دا 15 کتابو دا خو می چاپ کړه دا و نه را دوا کتابینه دا غشه بغیر چاپ شو دا پروت دی.
په ډومیل کې مزاحیه شاعرانو د خلکو پام ځان ته واړولو.
موسم ډېر خو په کر شد شو دون نلر ز چ پښتین یو ز کا حق د جام دونو نلر و ز د بچیو نه دا و ژ یو وسله خلې ته جوړو فلور خو یې یو خو په جاجی
په اسلام آباد کې د پښتونخوا کلتوري نندارتون به په مئی میاشت کې کیږي. په کشمیر کې د تصوفي موسیقي په وده کې د نجونو رول ارزو. د منګور سوات په خوشحال پبلک سکول کې د یوې غیر دولتي ټولنې لخوا د پښتو کتابونو نندارتون په دې وروستیو کې پرانستل شو چې په کې له زده کوونکو وغوښتل شول چې د انګریزي، اردو او عربي ترڅنګ د خپلې مورنۍ ژبې لیک لوست زده کړي. مشال همکار نیاز احمد خان له سوات رپورټ لري.
دغه نندارتون کې خپل وطن نومې غیر دولتي ټولنې په انګریزي ژبه کې د بیلابیلو سکولونو زده کوونکو جینکو کې په سلګونو کتابونه وویشل. دغه کتابونه ترلاسه کوونکو زیاتره جینکو وویل چې دوی د خپلې مورنۍ ژبې سره ډېره مینه لري او دغه کتابونو څخه به پوره پوره پایده پورته کوي.
زما نوم انصار یم، زه کلاس 8 کې سبق وایم. نن د دې کتاب نه موږ ته دا فایده وشي چې موږ به د دې نه لیک لوست هم زده کړو او د خیر سره ان شاء الله دا روان وخت کې موږ نور هم پښتو زده کړو او څنګه چې موږ خپل اردو قومي زبان له حیثیت ورکوو نو دغه شان موږ له پکار دی چې موږ خپل مادري زبان پختله هم حیثیت ورکو.
زمانو می کرال له او زه خپل کوم رسول کلاس 9 سټوډنټ يم. زنه دې ایگزیبیوشن نړۍ زیاده خوشاله يم زګه چې دا نه زموږ جبا چې دا اغه ریپرزنٹ کوي موږ د خپل جې په باره کې ډېر معلومات حاصل شو. زه دې باره کې شیر ویل غواړم. نوري جې به زده کول کلو کمال له خپل جبا هیرول به کمال دا
ته کتابونو ویشلو په مخه یو درنه دستوره هم شو چې پکې د سواد ضلع مشر ناظم اعلی محمد علی شاه مشر ملمو
دا زمنګ کمبختي رچ ننوم زتا ته ولاړم زما سره د پښتو غل زونه نشته ځکه کله انګریزي ته منډه کوم کله اردو ته منډه کوم. د دې بنیادی وجه دا چې زمونږ په تعلیم کې هغه پښتون و هغه پښتو مونږ زده کړی نه. بیا زمونږ میډیا ته مو ګوري نو نن سبا کې سلک ډیر ټکی د پښتو پرمختګ او یا داسې نور لفظونه مونږ وایو یا جاست الوتکه وایو نو دا زمونږ د دې میډیا کمال دی ځکه چې مونږ خو کتابونو کې زمونږ په دور کې خو مونږ هغه پښتو نه زده کړی.
د کتابونو ویشلو پاړه د یاد شوی سکول پرنسپل او تعلیم پوهان ډاکټر جواد وای
په دې لړ کې مونږ ماشومانو له کتابونو عمر کړل داغونه مونږ یو حلف مو اغستو چې دوی به په پښتو کې لیک لوست کم بیا غو کوي او ورسره دا کتاب به ګوري او بیا به مونږ ته واپس کوي. مونږ به دا کتاب چې دی بیا نورو ماشومانو ته دغه شانت ورکو.
اوس د سوات ته خوږ ژبې شاعر رحمت شاه سایل یو شعر ته پام وکړئ. اوخ کی صدا سے چل پستر گو د جانان کی کوی لکه واړه چې پټ پټونی په باران کی کوی ما د ټپی غوندې په غیږه د ژوندون کی واخلی ما ته زما قصه په جار او په قربان کی کوی د غوټی پټ تبسم هم د گلستان برخوی دا خلق څنګه ژوند په ذات کی او په ځان کی کوی پختنی منی د زخم د ګلاب زار شم چې تل ګلونه په فراق او په هجران کې کوي یم حیران دا دلته دومره خاموشي ولې ده پانی کوچی همشي شور خو په خزان کې کوي او چې زړه ترې غواړي سر ترې غواړي د خیال اور ترې غواړي سایل ژوندون د داسې مینې په درمان کې کوي مخ کې صدا سے چل پستر ګو د جانان کې کوي لکه واړه چې پټ پټونی په باران کې کوي اوس ته داود خټک نه د باسین یوسفزی او شیر اورو.
نن را باندې بوی د پسرلی رازی سوک دی چه خیالونو تا می زی رازی کل چه دا گلو منز کی که نما خیال تا مستا شونده اننگی رازی روح می دا زرگی تارونه او چیڑل وینه که می جوش رازی مستی رازی زد تغییر ندک مزاج لرم ما تا پا هر حال که زندگی رازی سوچ یو وجود نشو یو روح نشو کل پا جوندون که خوشحالی رازی ز پا شایره کل پوهی گما چرت د یو لوری نارازی رازی بیا په پختونخوا پسرلی ول شلو بیا د اباسین مازدیګری رازی
د خوست چارواکي او عام خلک په یاد ولایت کې د رسنیو له فعالیتونو خوښتي. دوی وایي رسنۍ توانېدلې چې په بیلابیلو برخو کې د خلکو ستونزې او غوښتنې تر حکومتي چارواکو ورسوي. بلخوا د خوست ځایي چارواکي د یاد ولایت په پرمختګونو کې د رسنیو ونډه د پام وړ بولي. دا په داسې حال کې ده چې په خوست کې د ژمن په نوم یو تلویزیون تازه په خبرونو پیل کړی دی چې راپور زموږ همکار نجیب الله الوخیل تاسو وړاندې کوي.
په خوست کې د ژمن په نوم د یو خصوصي تلویزیون د پرانیست په غونډه کې د ځینو رسنیو مسؤلینو مشال راډیو ته وویل چې دوی د اغیزمنو خبرونو د چمتو کولو له لارې د خلکو مادي او معنوي ملاتړ خپل کړی او ترې وبریده پر ستونزو برلاسي دي. په خوست کې د یوې سیمه ییزې راډیو مسؤول نوراجان بهیر وایي
په اوس مهال د افغانستان په نورو سیمو کې رسنۍ د ځینو مالی یا نورو ستونزو له امله لږ څه ناڅه مخ پر ځوړ دي، خو په خوست کې موږ نوي خبرونه اورو چې نوي رسنۍ ایجادېږي. دا د خوست لپاره په خاص ډول او د افغانستان لپاره په عمومي ډول یو ښه زیری دی. همدې معلومیږي چې په خوست کې رسنیو کار کړی دی، د ولس ستونزې رابرسېره کړي دي.
د خوست یو تن قومي مشر سید کریم خان خاکسار وایي چې خلک د رسنیو مینهوال دي، خو غوښتنه کوي چې ځایي رسنۍ باید خپل خبرونه لا اغېزمنې کړي.
زموږ خصمش ترونه ډېر دي، محمد باتي سره او د رسنۍ سره مینه لري، جالب جالب سیاسي او اقتصادي او علمي خبرونه اوروي. نه په دې برخه کې رسنۍ نه مده غوښتنه ده چې دوی باید نرم دې ته توجه وکړي.
بل لوري ته خوست والي حکم خان حبيبي وویل چې ځایي رسنیو د یاد ولایت په امنیت، پرمختګ او د خلکو په عامه پوهاوي کې د حکومت سره یو ځای ونډه اخیستې ده.
فیدی که غیزی دی هغه په ټوله معنا دی یو مثبت فکر په اساس دی او مثبت بدلون په اساس دی او مثبت تغییر دی پاره همیشه کار کړی دی.
یاد دیوی خوز در رسنوی له نظره د افغانستان په مخکه خصوصي مو کې حسابيږي چې د لزګونو چاپی رسنوی تر څنګ پکې لاسیمه ایز رادیوګانی او دجمن پونوم د نوی فعال شوی تلویزیون په ګډون څلور سیمه ایز تلویزیون نه خبرونه لري.
عمل ته په خوست کې پاتې کیږو د پیر محمد کاروان یو غزل دراورو. کټ کټ خان دې ارمان چرته در نورکته، لیوانیا گریوان چرته در نورکته، زمزمہ نیمه راواخلی بیا یې پریک دی، د سندرو دیوان چرته در نورکته، نن مسکه لکه ایمان درواریشم، را تا گرانا گمان چرت در نورکته، تا چه وج گلو نگوری ور تا خانده، تسرو وخ کو باران چرت در نورکته. پر تا راغلم را تا گوری او غگ نکری، آغا جار و قربان چرت در نورکته، تا سیرو تا چه زیر گوری او بیا تختی، زند چرتا جانان چرتا در نورکته، پاغزیو که دا گل غند روانه، لگ را تمشا کاروان چرتا در نورکته، کٹ کٹ خان دی ارمان چرتا در نورکته، لیوانیا گریوان چرتا در نورکته. وست شاهین بونیری پغاگ دا سلما شاهین کلام تستوڑنه کو.
تاک د حسن آینه بدل شوی ندی، زما د مینې افسانه بدل شوی ندی، بیا مې د سترګو په ولخه کې زړه رانیسی وجنی، لای د ظلم طریقې بدل شوی ندی، رازی د جالو پسر اوپلقیگی اوغورزیگی، د تندرونو اندازه بدل شوی ندی، ستاده د ظلم لاس آزادوی جبر قهر کوا، زما سنگین حوصله بدل شوی ندی، او ته د وختونو رڼا مې یادوه ممې سېزا، ته د وختونو رڼا مې یادوه ممې سېزا، زمنګ د کلی تور شپې بدل شوی نه دی. د هجر شپې ستا د زخمونو او یادونو نزار، د هجر شپې ستا د زخمونو او یادونو نزار، د تړم اوښکو نظرانې بدل شوی نه دی. زه دی دیدن ته د جون شمې لا لیواله یما، لا مې د جون تورې تیرې بدل شوی نه دی. شاهین نظر هم غواړي ګلا دغه سترګې د باز، شاهین نظر هم غواړي ګلا دغه سترګې د باز، لا مې غوښتنې تقاضې بدل شوی نه دی.
غازی سیال د پښتو ژبې خوږ ژبه شاعر دی چې تازه تازه د شعرونو 15مه ټولګه چاپ شوې چې تیر ورځې په بنو کې د مخکتنې غونډه وشوه. په دې غونډه کې د ادبي شخصیتونو ترڅنګ حکومتي چارواکو هم ګډون وکړ. کره کتونکو د ښاغلي سیال هڅې د پښتو ادب لپاره ګټورې او د پام وړ وبللې. له بنو زموږ همکار عمر دراز وزیر راپور لري.
د صدارتي ایوارډ یافته شاعر ادیب غازی سیال د 15مه شعري مجموعه حرفونه خبرې کوي. د کتاب د مخکتنې پرانیسته وفاقي وزیر اکرم خان دورانی او پروفیسر اسیر منګل په لاسونو وکړې شوه. وفاقي وزیر اکرم خان دورانی وویل
سیال صاحب چې دی آج زمونږ د ټولو یو داسې نام دی جی. چې چرته سیال صاحب راځي نو بنو مور سره راځي، او چې بنو مور سره راځي نو سیال صاحب عمر سره راځي.
صدارت ایوارډ یافته شاعر ادیب غازی سیال وای
دا 15 کتاب دا خو می چاپ کړه دا ونره دوا کتابینه دغه سه غیر چاپ شو دا پروت دی چې دې یو نوم دا انسان موسیقي او بل په نظم باندې غدا نظم کتاب دا.
د خوږژبې شاعر مصطفی سالک یو غزل ته پام وکړئ. د چا سترګې مې په زړه کې لاره ګوري، سندریزې چینې غره کې لاره ګوري، ستا ښایست مې له وجود نه بهر نه ځي، دا که موج دی په راده کې لارې ګوري، ټیټې سترګې په ورو ورو قدم اخلي، لکه ناوې چې واده کې لاره ګوري، ستا پر ذهن خوریدو تمای پرستی، تخیل می په ویخته کې لاره ګوري، تر شنو ونو لاندې شنه چینه کې لامبي، ګوره وړانګو ته ځنګله کې لاره ګوري، لاروی د لوی لارې ورته تم شو، تورې سترګې یې په ورکه کې لاره ګوري. اوس راځئ چې د منور شانه د لایق زده لایق یو غزل واورو.
چرته زه درته یادېږم او کنه، چرته زه درته یادېږم او کنه، په زړګي دې راورېږم او کنه، د هجران په ناقلاره توره شپه کې، د هجران په ناقلاره توره شپه کې، درته ستوری ستوری کېږم او کنه، ستا په زړه کې خو به ډېر مخونه اوسي، ستا په زړه کې خو به ډېر مخونه اوسي، وایا زه پکې ځایېږم او کنه، دا یوه خبره سپینه راته وکړه، دا یوه خبره سپینه راته وکړه، خپل لایق درته ښکارېږم او کنه.
وزیر و ادبی جرګی په ډومیل کې یو مزاحیه مشاعره جوړه کړې وه چې پکې شاعرانو په ترسکون انداز کې د ولس خامیو ته اشاره وکړه. عمر دراز وزیر مو دغه مشاعرې ته له ځان سره بیایي.
چشمینه در نه وکو وایته وتاړي پارسا سرمند اړوي د منځ په نه نزول کسا و د حق خبره نشته به حقی ټول شری دو د مانځه کسا نه کو سو ګوندی ټول شری دو ای مون پچاشه نشته به مانی ټول شری دو و دا ټول دی کسا ګون الله وی سړای په فساد سرمند اړوي د منځ په نه نزول او تلمه د سلمہ ملاوی د یلوې سره وشدا کو او وال غوډی نوټینا چې وتو ته د کی ساکو چې ټیم د مړې ઋષિ او فو دلته د کړه کو او تا ویو تاون کا بلاوا او پګړیا ور ما ور تنسا سرمان دا اړوی د منځ په نه نزل کسا سرمان دا اړوی او کته سیښ ولې ودایتا بادشاہ وزیر یونین اور د دایو غن کا پایتا ویژد ویژد چی بینا جڑ کڑی دی پیتا وا خیر دے دمرتان کو چھ وای وچ پڈ سا سرمن دے اڑی دے ونس پون ازن کسا
وچ دا تی پے در زونا لکن نہ ور پر یوش ول سپی دا س پخر دری می اپ میڑا و شروع شول چہ ڈاز دے کنو ایشی میز دسری نہ ٹول وزی مژک مژکون غٹول پم زک نہ نوزی چہ چیر تا جام دے سورے دای پزون پر ہرون شول سپی دا س پخر دری می اپ میڑا و شروع شول وہ اوال لا پسا میور پنے سپلے جوڑے کی کلا کے غژینا مو پریج ستر کے می نیول لا کے پتراب مخابات دے کر چھو پنجابیون شوال اے تی پے درزونا لا کے نور پے جون شوال چھ پال یار بندے چدری می دا سے سی سی روتا کسی رنگ گھر نہ کی زوید واڑے با جاڑے خمو کسی او خدا اشتا پاکستان و بشیتا لوی ہرون شوال سپی دا سے پخر دری می اپ امین نہ وش رون شوال
مشم ڈیرے خوب کر سز سودون نلر ز چ پشتین یان ز کا حق د جام دونو نلر و ز د بچیاں نے دا و ج و سنے خلے تا جوڑو ز د بچیاں نے دا و ج و سنے خلے تا جوڑو پلور خو ی یوں خوب ججیرا سے خوڑو نلر پسپینے سترگے تیر منگیر وینو چھ خوری میں ہمیش سرنگی مڑکن چھ پسترگے شیل یسر نلارو ہے بیا ہویا
د خیبر پختونخوا د سوداګرو خونه د مئی په لومړۍ اونۍ کې په اسلام آباد کې یو کلتوري میله جوړوي چې په سلو سټالونو کې به د پختونخوا صوبې توکي نندارې ته کېښودل کېږي. اترونه او د سندرو محفلونه به هم پکې وي. شبیر احمد جان له پېښوره نور حال په دې راپور کې راکوي.
د خیبر پختونخوا د چیمبر اف کامرس یا د سوداګرو او تاجرانو د اتحادیې مشر حاجی افضل مشال لیډو ته وویل چې راتلونکي د مئی میاشت په وړومبۍ او دویمه نیټه سرخار اسلام آباد کې د پختونخوا د مصنوعاتو خوراکي توکو او نور هنرونو د ورځې نندرتون به کولی شي چې پکې به خیبر پښتونخوا کې جوړیدونکي عادل ته پیدا کیدونکي د هر قسمه سیزونو او د پښتونخوا د کلتور نندرتون کولی شي.
پروگرام بھی سلون ازیات اسٹالون بھی اور دے کے روندی زل اخبل خیبر پختونخوا کی سمرا زم کرخانے دی اگو چیز جوڑی ماربل زم چرے کم منرلز دی زم سیر و سیاحت والے سر کم چیز زم لوکل دا فوک ڈانسونا دی دے سر سر چرے منگ جیمز اینڈ جیولرز والے کم چیز دا اگو اسٹالون بھی کی زم دا صوبے چھ کم خوراکی شینا دی دا اگا با منگ اسٹالون بھی لگو اور دے زل چھ کم اخا خبر بھی انشاءاللہ دا منگ اخبل دا افغانستان ہے وا تاجران چی دی اغم ملمانو کزان
بل خوا خیبر پختونخوا کے پکورنو کے د کارکون کے زنانو د اتحادی مشرا تاجبین وای چ باید پ سرکاری کچا تا سیندرتونا بیا بیا وکلی شی تک چ د دوی پوینا دوی پکورنو کی خواری ډیر کوي خولې پ مقامی کچا دوی تا دهغه برابر سلا یا پیسے نه ملاویږي.
په سرینګر کې د محمد یعقوب شیخ په نوم د موسیقي او استاد په لومړي ځل جنو ته د تصوفي موسیقي زده کړې پیل کړې او لږون جنې روزلې دي. د فرانسې خبري اژانس لیکي دا کار اسانه نه و. پوځ ولس دواړو مخالفت کاوه خو د موسیقي استاد وای دا کار ورته د عبادت په سیر ښکاري. په موکړه په ډیړه یو چمتو شوی راپور ته د فرانسې خبری اژانس د هند تر واک لاندې په کشمیر کې د تصوفي موسیقي په اړه یو مطلب خپور کړی چې په کې راغلي سو کال وړاندې چې تنکۍ پیغلې شبنم بشیر کله په لومړي ځل د کلاسیکي تصوفي موسیقي زده کړې پیلولې نو په پټه به سندرې ویلې ځکه چې د کورنۍ په نارینهو کې یو هم دې تاظر نه و چې د شبنم هنر دې ومني. په کشمیر کې تر لسګونو کلونو پورې نارینهو په موسیقي راج کړی خو اوس داسې نه ده. د سوارلس کرنې شبنم استاد محمد یعقوب شیخ وای په یاد سیمه کې د یوې نجلۍ لخوا د کلاسیکي تصوفي موسیقي لومړی پلونه ایښودل شوی دی. شبنم د فرانسې خبري اژانس ته کیسه کوي او وای دوه میاشتې خپلې کورنۍ ته زارۍ وکړې چې د موسیقي زده کړو ته دې پرېښودل شي. وایي پلار یې ورته په دې شرط اجازه ورکړه چې د هغې د سکول زده کړې به نه اغېزمنې کېږي. اوس شبنم د څلورو نورو جونو او د یو سوارلس کلن هلک سره یو ځای په یو ګروپ کې د موسیقي زده کړې کوي. اژانس لیکي په کشمیر کې لکلونو راځي زرګونه خلک د اسلام د یو عرفانی مسلک تصوف پلویان دي. د دې مسلک پلویان د خپل اولیاء په مزارونو د موسیقي او ګډاګانو لاره روحاني سکون ترلاسه کوي. په تصوفي موسیقي کې د 15مې پیړۍ د کشمیري او فارسي شاعرانو دعایي کلامونه وړاندې کیږي. خدا ټول سندرې د نارینه او هنرمندانو لخوا ویل شوې وي. د شبنم استاد محمد یعقوب شیخ صوفي موسیقي د خپل مور طرف نه لنی کسه خاص د کړی دا چې غلام محمد قالین باف نومیده او د یاد سیمې تر ټولو نامتو تصوفي موسیقي غږون کېو. دا د معمول خبره نه ده ځکه چې پلرونو به د خپلو زامنو ته موسیقي خودله خو د لونو زامنو ته به هیڅ کله نه خوده. شیخ محمد یعقوب د هیمالیا سیمې په دغه خیسته واده کې د تصوفي موسیقۍ د خوندي ساتلو لپاره ځوان کول ته د موسیقۍ زده کړې ورکول پیل کړي ځکه چې ځوانانو رب موسیقۍ ته مخه کړې و او دا ویره لیدل کېده چې تصوفي موسیقي به د خلکو له یاده ووځي. نوموړي د فرانسې خبري اژانس ته ویلي ځوانانو او پیغلو ته په منظم انداز کې د موسیقۍ زده کړې کولی شي د موسیقۍ دغه لرغونی سبک له ورکېدو وژغوري. خدا کار آسان هم نو کله چې په لومړي ځل شیخ محمد یعقوب جنو ته د موسیقۍ زده کړې پیل کړې هم له گاونډیانو او هم له پوځیانو یې مخالفت وشو او هغه سلور واردی خبرې ته اړ شو چې خپل مرکز بل ځای ته بدل کړي. اوس هغه په دې توانېدلی چې 500 خزینو زده کوونکو ته تصوفي موسیقي وروخی که څه هم جنې له واده وروسته د خاوند تر واک لاندې شي او یوازې محدود تعداد یې دا اجازه ترلاسه کوي چې خپل هنر ته دوام ورکړي. تر څنګه په کشمیر کې ډیر کلاړې غړې وی او حکومت پر خلکو ګرځبندیز اعلانوي. دا کار د موسیقي د زدهکونکو مخه هم نیسي. تیر کال تر سلورو میاشتو پورې زدهکونکي ونه توانیدل چې د کرفیو لوجې د موسیقي د زدهکړې مرکز ته لاړ شي. د پولي بلې غړې ته د پاکستان تر واک لاندې په کشمیر کې د تصوفي موسیقي لپاره حالات سازگار دي. هلته د صوفي موسیقي ډلې پخوانی کلامونه د موسیقي د نو اوزارو سره وړاندې کوي. دوی تبله او ګیټار د یو بل سره بدرګه کړي دي. د فرانسې خبري اژانس لیکي کوک سټوډیو هم په پاکستان کې د تصوفي موسیقي د ودې لپاره مهم ګامونه پورته کړي دي. په دې بهیر کې میرمنې مهمه ونډه لري او د خلکو پام ځان ته اړولې دي. په سرینګر کې محمد یعقوب شیخ له هم هیله مند چې د کشمیر ترنګلې وزبه د موسیقي د فعالیتونو مخونه نسی. نوموړی وای دوی هر هغه ځای ته د خپل هنر د ښکارولو لپاره ورځي چې ترې غوښتنه وشي او خپل دا کار ورته د عبادت په څیر ښکاریږي. د مشال رډوی مجلې دا غنه هم دلته تړو. تاسو سره مخه خکو نور ډیر مطالب به درته بل ونه په خبرونه کې وړاندې کړو.
ببو جر ببو ولے خپلی وړ کی مزدوری پکی کوینا ببو کش کے مرگے نہ وے سید رحمان پچا مین ببو جر ببو ولے سید گریوان تانے دسری ویری دینا ببو کش کے مرگے نہ وے رحمت بیاد زلگے جاری ببو جر ببو ولے